سلامونه د ازادي رادیو د مازدیګرنی خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی مرګلی او عبید الله عبید سره هر کله کوم په دې خبرونه کې د یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو ترڅنګ ورې چې د عبد الله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم د مشورتي لوی جرګې سره پریکون اعلان کړ. په یو بل راپور کې بیا ورې چې په کندوز ولایت کې په تیرو دوو ورځو کې د جګړو له امله لا تیاو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. خو تر دې هر څه وړاندې احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم نن وویل چې د سولې په مشورتي جرګه کې ګډون نه کوي. د کندوز د عامې روغتیا ریاست وایي په کندوز کې د تیرو دوو ورځو جګړو له کبله 12 کسان مړه او 70 نور ټپیان شوي دي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې یو ایرانۍ ښځه چې په ایران کې د اعتراض په دود په عام محضر کې د خپل حجاب د لرې کولو په خاطر نیول شوې وه په یو کال بند محکومه شوه خو جزای لوی مذهبي مشر بخښلې ده. بشپړ خبرونه. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم نن اعلان وکړ چې د سولې په مشورتي جرګه کې ګډون نه کوي. د اجرایه ریاست لخوا په دې اړه په یوه خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې تر دې دمه د ثبات او همپالنې په ټیم کې له شاملو سیاستوالو او چارواکو سره نه د حکومت او نه د ګوندونو په کچه هیڅ راز سلا مشورې نه دي شوي او په عین حال کې په دې لویه جرګه کې د ګډون لپاره هیڅ راز دلایل نه ویني. خبر پانا زیاتوی چې د ثبات او همپالنې ټیم د سولې مشورتي جرګه د افغانستان د روانو ستونزو د حل لپاره ګټوره نه ګڼي. جمهوري ریاست د اجرایه ریاست د پریکړې په اړه خبرګون نه دی ښودلی. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د کندوز ولایت د عامې روغتیا چارواکي وایي په کندوز کې د تیرو دوو ورځو جګړو له کبله حوزوي روغتون ته د 12 کسانو مړي او 70 ټپیان راوړل شوي دي. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس احسان الله فضلی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات روښانه کړل.
پنجشنبه په ورځ موږ ته مجموعاً 30 نفر زخمیان راوړل شوي او 10 نفر شهیدان وو. او د پرون ورځې نه تر نن تاریخه پورې 15 زخمیان راغلي وو چې د دې نه 2 نفر خپل خوږ ژوند له لاسه ورکړی دی.
د کندوز د عامې روغتیا رئیس زیاته کړه چې یو شمېر ټپیان له علاج وروسته خپلو کورونو ته تللي دي او یو شمېر نور له هم بستر دي. د راپورونو له مخې د کندوز ښار وضعیت له دوه ورځنیو جګړو وروسته نن آرام و او ورځنی ژوند بیا په عادي ډول پیل شوی دی. د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت پر یو شمېر ولسوالیو د طالبانو له ډله ییزو تهاجمي حملو وروسته د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې 15 طالبان وژل شوي دي. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبانو د وردوج ولسوالۍ له لوري پر زیباک، کران او منجان او جرم ولسوالیو تهاجمي حملې پیل کړې چې د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې د دوی 15 وسلوال ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. د ښاغلي نظري په وینا په وژل شویو کې د طالبانو یو قمندان او دوه بهرني اتباع شامل دي.
از میان کشته شده از اینا یکشان یک فردی برجسته و یک قمندان عمده طالبا. نیروی امنیتی قسم راپوری که برای ما دادن د تن خارجی است.
د حمله په داسې حال کې کیږي چې طالبانو د الفتح په نوم د خپلو پسرلنیو عملیاتو پیل اعلان کړی دی. د غزنی والی وایي په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي دي. وحید الله کلمزی نن په یو ویډیویي پیغام کې وویل چې د غزنی ولایت په بیلابیلو سیمو کې د امنیت د خوندیتوب او د وسلوالو مخالفینو د حملو د مخنیوي په مقصد امنیتي پلان د تطبیق په حال کې دی. ښاغلی کلمزی زیاته کړه چې غزنی ته درې کندکونه اضافي ځواکونه رسیدلي او د امنیتي پلان لومړۍ برخه په خواجه عمري ولسوالۍ کې د تطبیق په حال کې ده. د والی ویان محمد عارف نوری بیا په یو جلا پیغام کې ویلي چې له مرکزه استول شوي مرستندوی ځواکونه له فرعي لارو خواجه عمري ولسوالۍ ته ننوتي دي او د مرکز په شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای شوي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په لیبیا کې د سیالو ډلو ترمنځ په وروستیو جګړو کې لږ تر لږه 120 کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې نن وویل په هغو جګړو کې چې د خلیفه هفتر په مشرۍ د لیبیا د ملي پوځ په نوم ملیشو د اپریل په 15 په پلازمېنې پر پلازمین ترابلس د ولکی په هدف پیل کړی. 1516 نور کسان هم ټپیان شوي دي. په لیبیا کې د روغتیا د نړیوال سازمان WHO دفتر نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دا اداره ترابلس ته د نورو صحي تجهیزاتو او کارکونکو د استولو په حال کې د اوپای نه حل کې پر صحي کارکونکو او د هغو پر موټرو حمله هم غندي. په لیبیا کې په یو وخت کې دوه موازي حکومتونه یو د هیواد په ختیځ او بل په لویدیځ کې واکمن دي چې دواړه ملیشیا ډلې لري. یوه ایرانی ښځه چې په ایران کې د اعتراض په دود په عام محضر کې د خپل حجاب د لرې کولو په خاطر نیول شوې وه نن په یوه کال بند د خپل حجاب د لرې کولو په خاطر نیول شوې او په یوه کال بند محکوم شوې وه. جزای د لوی مذهبي مشر لخوا وبخل شوه. د ویدا موحد په نوم د دې میرمنې مدافع وکیل پیام درفشان نن وویل محکمې دا میرمن په خلکو کې د فساد په خپراوي مجرمه وپیژندله او په مارچ میاشت کې د یو کال حبس سزا ورکړه، خو لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای د هغې جزا وبخله. ښاغلی درفشان وویل د میرمن موحد نوم د عفو په فهرست کې شته، خو له زندانه د هغې د خوشې کولو رسمي چارې روانې دي. ایرانی چارواکو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. 22 کلنه موحد چې د انقلاب واټ د نجلۍ په نوم مشهوره شوې په 2018 کال کې وروسته له هغه ونیول شوه چې خپل پوړنی د دسمبر په 28 د تهران په انقلاب واټ کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې له سره لرې کړ او په هوا کې ونیو. او د نیپال په ایورست سیمه کې نن د یوې کوچنۍ الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې 3 کسان مړه او 4 نور ټپیان شول. د الوتکه د ایورست سیمې په یوازیني هوایي ډګر کې له یو ولاړ هلیکوپټر سره هغه مهال ولګېده چې د نیپال د پلازمینې کاتمندو پر لور الوتنې ته د تیارۍ په حال کې وه. په وژل شویو کسانو کې یو د الوتکې پیلوټ او دوه پولیس افسران وو چې پارک شوي هلیکوپټر ته نږدې ولاړ وو.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې د راپورونو موضوعات لرو. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د مشورتي لوی جرګې سره پریکون اعلان کړ.
بنابراین ما کاری جرګه را یک جانبه میدانیم و کاری جرګه را همه شمول و افغانستان شمول نمیدانیم و تنها طرح و برنامه حکومتی است. بنابراین اشتراک خود را در این جرګه که برای جرګه مشروعیت میبخشه لازم نمیدانیم.
در حال راپور سربیره د سیاسي چارو له یو شنون کې سره مرکه هم لرو. په کندوز ولایت کې په تیرو دوه ورځو کې د جګړو له امله لاتیاو زیاتو کسانو ته مرګ شو بلوخته.
آتیش د اول ورځې او 15 نن ورځې او 12 نفر مجموعه شهیدان. په دې کې هم زمونږ نظامی کارمندان او همدارنګ ملکی وګړيشته ده.
د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار وایي پاکستان له طالبانو ملاتړ کوي او د افغانستان سیاسي مسایلو سره لیوالتیا لري. په یو بل راپور کې بیا اوري د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسوالۍ او شوراګانو انتخابات له جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو سره یو ځای نه ترسره کیږي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو لرو. هیله ده ملتیا مو کړئ. د خبرونه د سر موضوع مو یو مهمه او نوې مسله ده چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د مشورتي لوی جرګې سره پریکون اعلان کړی ده. د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم ویلي دي چې په دغه ناسته کې ګډون نه کوي او دغه ناسته د افغانستان د اوسنیو ستونزو د حل لپاره اغیزمنه نه ده. دغه نور جزئیات له خپل همکار اکرام الله اکرام نه اخلم چې همدا شیبه را سره په سټوډیو کې د اکرام صاحب مهرباني وکړي. دغه نور جزئیات څه دي؟
ډېر زیاته مننه وصال صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم وایي چې د افغانستان د سولې په لویه مشورتي جرګه کې ګډون نه کوي. دغه ټیم په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې دغه جرګه د افغانستان د اوسنیو ستونزو د حل لپاره اغیزمنه نه بولي، نو په همدې خاطر یې په دغه جرګه کې د نه ګډون پریکړه کړې ده. په دې ټاکنیز ټیم کې د جنبش ملي ګوند مشر عبدالرشید دوستم، همداراز صلاح الدین رباني، د دې ترڅنګ کریم خلیلی او یو شمېر نور سیاسي مشران په دغه ټیم کې یو ځای شوي دي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي دي چې د ثبات او همپالنې ټیم او په دې ټیم کې شامل احزاب او سیاسي شخصیتونو او نه د حکومت په کچه تر دې دمه د دې ناستې اړوند د مشورې طرف نه وو، او په عین حال کې د دې ناستې اړوند قانع کوونکي دلایل هم نه لري. دوی وایي د دغه جرګې په اړه دوی سره مشوره نه ده شوې. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټیم یو غړي بشیر احمد تینج څو شېبې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې دوی اندېښنه لري او فکر کوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی له دې جرګې څخه د ځان په ګټه انتخاباتي ګټه اخلي. البته دا زمونږ اندېښنه هم ده چې له بده مرغه اشرف غنی هڅه کوي چې له دې جرګې د خپلو انتخاباتي چارو او کمپاینونو په ګټه کار واخلي، او بیا هم د سولې پروسه چې اوسي خلکو ته د دې پروسې صلاحیت ورکړ له ستونزو سره مخ کړي، نو په دې جرګه کې زموږ ګډون د خلکو او حکومت په مصلحت نه دی. نوموړي همدا شان ویل حکومت هڅه کوي چې په دې جرګه کې حکومتي پریکړې په ګډونوال ومني. مثال صاحب، د سولې لوی مشورتي جرګه چې ټاکل شوې ده د راتلونکي څور میاشتې په نهمه نیټه جوړه شي، د دوه ورځو لپاره به دوام کوي، او ویل کېږي داسې چې له ټول افغانستان به په دې جرګه کې نږدې 3000 کسان برخه اخلي.
ډېره زیاته مننه اکرام صاحب، همدا جزئیات سوال چې تاسو شریک کړل اوریدونکو سره، په راتلونکو خبري سرویسونو کې به په دې اړه لا نور جزئیات اوریدونکو سره شریک شو. په همدې موضوع تمکیګو د سیاسي چارو کارپوه د کابل پونتون د حقوق او سیاسي علومو د پونځي استاد نصرالله ستنګزی صاحب سره هم داسې بعد د ټلیفون پر لیکه دی له دوی سره خبرې کوو. ستنګزی صاحب، تاسو ته خرغلاستم وایم، او لومړی پوښتنه هم دا کوم چې د مشورتي لوی جرګې سره د ثبات او همپالنې ټیم د پریکون لامل تاسو څه بولئ؟ دوی خو که څه هم خپله خبره کړې ده چې دغه د افغانستان د ستونزو د حل لار نه شي کېدی، تاسو څه وایست؟
سلام وړاندې کوم. زه هم عرض وکړم چې اساسا دغه غبرګون زیره پر دې چې د یو نوماد عکس العمل ده، د یو انتخاباتي ټیم عکس العمل ده، په عین زمان کې د هغه عمیق اختلاف او د بې اعتمادۍ فضا ښکارندوی ده چې د ملي وحدت په حکومت کې متاسفانه له تېرو کلونه حاکم و، او اوس خپل اوج ټکې ته رسېږي. د څه مورد کې چې هغه د سولې مسله د یو خپل جمهور رئیس او د سولې شورا غږیږي، او بل خپل د مخالفت کوي، دا د څه حالت کې چې په حکومت کې د همغږي خپل آخري پړاو ته رسېدلې.
بله، د سولې مشورتي لویه جرګه تاسو د افغانستان د سولې لپاره څومره مهمه بولئ، او دغه پریکون به څه اغېز پرې ولري؟
زه فکر کوم چې اول خو دا پریکون په یو باندې مشخص تاثیر کوي. د لپاره چې ډاکټر صلاح الدین الله د ټیم غړي دا اوس د سولې پالي شورا کې بلکله غړیتوب لري، طبیعتا هغوی به هم خپل عکس العمل ولري، او ارګ به هم خپل عکس العمل ولري. یو له بلې خوا نه دغه مشورتي جرګې ته سخت زیان رسوي د اعتبار ته، او هغه کسان چې په ولایاتو کې د استازو په نامه راځي هغوی به یو تعداد رانیسي، او همدارنګه به نور سیاسیون و هڅوي چې تر څو د مشورتي جرګې سره پریکړه وکړي. او زه فکر نه کوم چې په داسې حالت کې چې هم په قطر کې په راتلونکې اونۍ کې د مذاکراتو او افغان سولې په اعتماد خبرې کته پورته کېږي، او له افغانستان ممکن یو ګران شمېر سیاسیون او ملي شخصیتونه لاړ شي، او دلته ورپسې جرګه جوړېږي. د مدیریت پر د افغانستان حکومت او د افغانستان جمهور رئیس ته لږ ستونزمن وي، او دا معلومه نه ده چې جرګه به په کوم مسایلو باندې حکومت ته مشوره ورکړي.
ایا د دې لامل خو به نه شي دغه پریکون چې دغه د سولې مشورتي جرګه یا ونه شي یا ونه ځنډېږي، داسې څه امکان هم تاسو وینئ؟
دواړه امکانات شته. درې حالت دي، د کې دوه امکانات شته، د ځنډېدو امکانات ډېر قوي دي، او همدارنګه یو بیرنګ لوی جرګې د جوړېدو احتمال هم واقعیت لري نه ده.
بله بله، ستاسو وړاندیز څه دی؟ بالاخره څه باید وشي تر څو دغه مشورتي جرګه که د افغانستان د سولې لپاره ګټوره وي ترسره شي؟
زه فکر کوم چې اول باید حکومت دا ظرفیت پیدا کړي چې خپل منځ کې او همغږي رامنځته کړي تر څو خلک په حکومت باندې اعتماد وکړي. او له بلې خوا د حکومت دنده به څه د لویو سیاسي ګوندونو سیاسي شخصیتونو له دې سره په تفاهم داسې اقدامات کړي، یو سرکټ اجراات مشورې پرته اجراات متاسفانه چې دا جرګه په انحراف وتړلی شي.
بله ډېره زیاته مننه ستانګزې صاحب کوربدان د سیاسي چارو کارپوه د کابل پونتون د حقوق او سیاسي علومو د پونځي استاد نصر الله ستانګزې و چې د مشورتي لوی جرګې سره د ثبات او همپالنې ټیم چې مشري ډاکټر عبدالله عبدالله چې د افغان حکومت اجرایه رئیس دی کوي د پریکون په تړاو خپل نظر او تحلیل را سره شریک کړ. بیا هم په یوې سیاسي موضوع پاتې کېږو. د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار په لومړي ځل د پاکستان په اړه خپل دریځ څرګند کړی دی. ښاغلي حکمتیار د یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل پاکستان له طالبانو ملاتړ کوي او د افغانستان سیاسي مسایلو سره لیوالتیا لري. ګلبدین حکمتیار دا هم وویل چې هیڅوک نشي کولی سوله تر خپل انحصار لاندې ونیسي او ټول اړخونه باید په صادقانه ډول د سولې په مذاکراتو کې ونډه واخلي. نور حال په فیروزه عزیزی را کوي.
ښاغلی حکمتیار د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل د یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو تر څنګ پاکستان هم د افغانستان سیاسي مسایلو سره اړیکې لري او له طالبانو ملاتړ کوي.
پاکستان یو له دغو هیوادو دی چې د افغانستان له مسلې سره هغوی سره اړیکې لري، ټول وضعیت سره د وضعیت په ارتباط ځان ته دریز لري او موقف پاکستان د طالبانو حمایت کوي.
ښاغلی حکمتیار دا هم وویل چې اوس پاکستان ته د افغانستان له جګړې تر ګټې زیان زیات رسیدلی، په تیره بیا اقتصادي ضرر، او لیواله دی چې په افغانستان کې سوله راشي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ګلبدین حکمتیار د پاکستان په اړه دغسې واضح دریځ نه و ښکاره کړی. پاکستان هغه هیواد دی چې له دې وړاندې پرې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له لوري له ترهګرو ډلو سره د مرستې تورونه پرې پورې شوي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. ګلبدین حکمتیار په دې ځانګړې مرکه کې دا هم وویل چې د جګړو دواړو ښکېلو غاړو افغان حکومت او طالبان له لوري په سلنې عملیات چې د افغان حکومت له لوري د خالد او د طالبان له لوري بیا د الفتح په نوم اعلان شوي د سولې په پروسه به منفي اغیز وکړي. خو نوموړی د سولې روانو هڅو ته هیله من ښکاري او وایي چې دا هڅې به د افغانستان د سولې لپاره رنګ راوړي. ښاغلی حکمتیار د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د قطر په ناسته کې به ګډون کوي که نه وویل
او هم په ټولو مسایلو باندې بحث وکړي، ګډ دریځ غوره کړي. هیڅوک د ویتو حق ځان ته ورنه کړي، د ویتو حق څوک نه مني، له هیڅ چا نه مني. دا سوله په خپل یرغمل کې ونه نیسي، په خپل انحصار کې ونه نیسي. سوله یو ملي مسله ده، د ټولو توافق ایجابوي. صادقانه طور بلا قید و شرط باید مذاکراتو داخل شو.
ټاکل شوی چې د روانې اپریل میاشتې له 19 تر 21 نیټې پورې د قطر په مرکز دوحه کې د افغان حکومت استازي، سیاستوال او طالب پلاوي خبرې اترې وکړي. که څه هم طالبان ویلي چې په دې ناسته کې به د افغان حکومت استازي د افرادو په توګه برخه اخلي نه د حکومتي استازو، خو افغان حکومت ویلي دي چې د دوی استازي به په دې ناسته کې د حکومتي استازو په توګه برخه واخلي نه د اشخاصو په توګه. له دې سره ښاغلی حکمتیار وایي په افغانستان کې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون کوي، خو که دغه جرګه په سمه توګه مدیریت نشي خلکو ته به ستونزې جوړې او د مشورې ارزښت به راکم کړي. افغان حکومت وایي چې د سولې مشورتي لویه جرګه به د راتلونکي سور یا غوي میاشتې په 9 نیټه جوړه شي چې دوه ورځې به دوام وکړي او د سولې اړوند مسایلو په څرنګوالي به پکې بحثونه وشي. ښاغلی حکمتیار وایي سره له دې چې له افغانستان سره د سولې د تړون 95% شرایط نه دي پلي شوي، خو د سولې له هوکړې خوښ دی او د جګړې په ټولو ښکېلو غاړو په تیره بیا له طالبانو یې د سولې غوښتنه وکړه. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rfe.org.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته غوږیاست. د ازادي راډیو د دې خبرونه ټول ریپورتونه او مرکه تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه هم ومومئ. پته ده www.azadiradio.com یا هم .org. اوس هم د انتخاباتو اړوند یو موضوع. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالۍ او شوراګانو انتخابات له جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو سره یو ځای نه ترسره کیږي. د دغه کمیسیون یوې کمیشنرې د خبرې د یکشنبې په ورځ په انتخاباتو کې د ښځو د ونډې موثریت په تړاو د همغږۍ یوې غونډې ته وکړي. تفصیل له ناجی صاحب څخه ورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د شفافیت او بې پرېتوب ترڅنګ وایي چې د ولسوالیو شوراګانو انتخابات د جمهوری ریاست ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسی جرګې انتخاباتو سره یو ځای نه ترسره کیږي. د دغه کمیسیون کمشنر رحیمی ظریفی د یکشنبه په ورځ په انتخاباتو کې د ښځو د ونډې د موثریت په اړه د همغږۍ یوې غونډې ته په وینا کې د دې ځنډ لامل د وخت کموالی یاد کړ.
متاسفانه در انتخاباتو کې
په خوشنۍ سره چې د میزان د شپږمې په انتخاباتو کې د ولسوالیو شوراګانو انتخابات شامل نه دي، موږ یوازې د جمهوری ریاست ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسی جرګې انتخابات ترسره کوو، ځکه په انتخاباتو کې تعدیل او بایومیټریک موضوع وخت ته اړتیا لري. کچری منګ د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات ورسره یو ځای تر سره کو ډیر وخت اړتیا ده او د خلکو اندېښنې پاره وي. هغه زیاته کړه چې د جمهوریت ریاست انتخابات به د ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسی جرګې انتخاباتو سره د میزان پښپګم نیټه تر سره شي. دا به داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خونه یو غړی هم ویلی و چې روانو حالاتو ته په کتو د ولسوالۍ شوراګانو او جمهوریت ریاست انتخابات په یو وخت نه تر سره کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو د سار ځنی بنسټونه وایي هغوی هم دا وړاندوینه کړې و چې د وخت کموالی او یو شمېر نور ستونزو له امله دغه کمیسیون د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کولو وړتیا نه لري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایمي مشر یوسف رشید په دې اړه وویل:
په وخت نه ترسره کېدلې، خو له بعده مرغه اساسي قانون چې کوم وخت نه جوړ شوی ده، له 2003 کال نه راپدې خو موږ دغه ټاکنې باید ترسره کړې چې نه ترسره شوي، یعنی تر اوسه پورې دی یو غیر قانون تسلسل په سنا کې. پر مثال یو برخه د سنا باید د ولسوالۍ شوراګانو له اساس نه جوړ شي چې هغه نه موجود دی، مستقیم تاثیر په سنا باندې دا چې هلته یو برخه د سنا بشپړ کیږي نه.
د افغانستان د اساسي قانون د 137 مادې په اساس په محلي ادارو کې د خلکو ګډون او چارو تنظیم په کلیوالي سیمو کې د شورا د قانون په اساس ترسره کیږي. د سنا مجلس غړي د آزادو انتخاباتو عمومي، سراسري، مستقیم او سیمې د اوسیدونکو له لوري د دریو قانون لپاره ټاکل کیږي.
د ناجی صاحب رپورټ غوغوي د کندوز د عامه روغتیا د چارواکو د خبرو پر بنسټ چې په دغه ولایت کې د دوه ورځو جګړو لقبل او یا تنه ټپین شوی دی او دغه راز 12 تنه وژل شوی دی. ډېر نور حال ازما همکار اجمل اریان له سیمې څخه کوي.
په کندوز کې د جګړو لقبل او یا تنه ټپین شوی او 12 تنه وژل شوی دی. د کندوز ولایت د عامه روغتیا چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د دوه ورځنۍ جګړې له کبله د دې ولایت حوزوي روغتون ته اویا تنه ټپیان او د 12 تنو جسدونه راوړل شوي دي. د دغه ولایت د عامه روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلي له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې ښایي دغه شمېر له دې هم لوړ شي.
پنځشنبه په ورځ مونږ ته مجموع 30 نفر زخمیان راوړل شوی او 10 نفر شهیدانو، او د پرون ورځې نه تر نن تاریخ پورې د نن ورځې پورې تر اوسه پورې 15 زخمیان راغلي چې د دې نه 2 نفر خپل حقوق ژوند له لاسه ورکړل. نو 30 د اولې ورځې او 15 د نن ورځې او 12 نفر مجموع شهیدان. په دې کې هم زمونږ نظامی کارمندان او همدارنګه ملکی وګړي شته. تعداد سره ورس پورس فرق پیدا کوي.
خاغلی فضلی زیاته کړه چې یو شمیر ټاپیان له درملنې وروسته رخصت شوی او یو شمیر لا هم د دې ولایت په حوزوي روغتون کې د درملنې لاندې دي. بل خو د قربانیانو کورنۍ د جګړې پر خکلو خوا او غږ کوي چې د خپلو وسلوالو تحرکاتو پر مهال له پوره غور څخه کار واخلي، څو پکې ملکي وګړو ته ځاني او مالي زیانونه ونه رسیږي. د قربانیانو د کورنیو درې تنه غړو امن الله خان، خیبرګل او توریالي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
دی ورسته جګړې ډیر کسان واخصل، هغه لمنځ یو زمنګ د کورنۍ غړي بوس شپخانه کې پراته دي، زخمیان دي، حیات یو پکې لاړ شهید سو. نو دغه مشکلات د مشکلات ورسره بل ډیریږي.
نو ډیر خلک اواره او مسافر در په در رسول، شهیدان او زخمیان هم به هر ډیر شه رسول پور دی. ایم خپل کلیوال یو زخمی سو، درې شهیدان سو، ملکیان لا کور سره راوته معلوم نو اره خمر مراته په لګیدل.
زمنګ له غړو نه دوه نفر شهیدان سوي دي. نور موږ له دولت غوړو دغه دولت جنگ تر پای ټکه کیږي تر سو پر ودان خپل وسیږي.
د کندز دی ولایتي شورا دی رئیس محمد یوسف ایوبی دی خبرو پر بنسټ کڅه هم د دی ولایت دی خار په نږدې څنډه کې جګړه خاموشه شوې ده، خو لا هم د ولایت له لوړ امنیت ګواښ سره مخ دی.
ما امنیت ساتاسر کندز نه فهم ته اخر نقطه کې مربوط به ولایت کندز است چې ولس پوجو
مغل دولت نه غواړو چې د کندز ټول سیمه د طالبانو لښتن څخه پاک کړي، څو د دی ولایت خلک په یوارامه فضا کې ژوند وکړي. خو په وار وار خپل وړاندې زونه امنیتی او دفاعي ورګانونو ته وړاندې کړی دي، خو تر اوسه پورې ورته پاملرنه نه ده شوې. بلخوا د کندز امنیتي چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان ګډو ځواکونو د وسلوالو مخالفانو بریدونه پر شا تمبولي دي او بیا ځلې دغې ډلې ته د سر پورته کولو اجازه نه ورکوي. د تېرې ورځې په پرتله نن یکشنبه په کندز ښار کې وضعیت ښه دی او خلک پر خپل ورځني کاروبار بوخت دي، خو د دې ولایت اوسیدونکي ټینګار کوي چې باید د ښار نږدې څنډې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه شي، څو بیا ځلې خلک له ناخوالو او کډوالۍ سره مخ نه شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
بلخوا د غزنی ولایت چارواکي په دغه ولایت کې د امنیتي پلان د تطبیق او د وسلوالو په وړاندې د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې دغه ولایت ته دمګړۍ د دریو کنډکونو په کمیت تازه دمي ځواکونه هم رسیدلي دي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
دا غزنی والی وحید الله کریم زیوای په غزنی کې د امنیت ته ټینګښت او د وسلوالو مخالفینو د هر راست حرکتاتو د مخنیوي او د فکولو لپاره کلک تدابیر نیول سوی او د دې ولایت د ټولیز امنیت لپاره یو هر اړخیز امنیتی پلان طرح او د تطبیق په حال کې دی. د په خبره دغه پلان لومړی برخه عملا د خواجه عمري ولسوالۍ په استقامت کې د تطبیق په حال کې ده. والی وای دمګړی غزنی ته د درې کنډکونو په کمیت تازه دمي ځواکونه را رسیدلی دي.
یو وسیع عملیاتی پلان د نوي کال لپاره جوړ شوی دی چې عملا تطبیق د پلان او عملیات آغاز شوي دي. د خجمرو په استقامت کې زیاتره ساحې تصفیه شوي، امنیتي پوستې پکې افراز شوي. په دوهمه قدمه کې به ځینې هغه ولسوالۍ چې خسته پخوا نقل شوي دي هغه به فعالېږي. نمبر یک او دوهم نمبر شعرای به دښمن څخه تصفیه کیږي او په هغو باندې به پوستې افراز کیږي.
د هغه په وینا د راز د غزنی ټول ولایت ته هوایي ځواکونو تر جدید څار لاندې او په هر سیمه کې چې وسلوال د تحرک هڅه وکړي نو به ځپل سي. او د غزنی په ډیری ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه پوځي اقدامات پیل سوي دي. د ولایت ویان نریف نوری بیا وایي لسګونه تازه دمي کمانډو ځواکونه خواجه عمري ولسوالۍ ته له فرعي لارو داخل سوي او د یادې ولسوالۍ د مرکز په شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای سوي دي. ازادي راډیو ته وویل وسلوال طالبان له مقاومت څخه پرته د خواجه عمري ولسوالۍ له ډیری سیمو څخه وتلي او امنیتي ځواکونه به له پلان سره سم د یادې ولسوالۍ اصلي مواصلاتي لاره له ماینونو څخه پاک او تصفیه کړي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بل لور ته شنن کې مدني فعالان بیا اوسنی وخت ته پوځي عملیاتو لپاره ګټور نه ګڼي. رحمت الله مرجان خیل چې د غزنی پر حالاتو نظر لري وایي دولت باید په ژمني موسم کې خپل امنیتي ساحه پراخه کړې وای تر څو د هوا له ګرمېدو سره د وسلوالو د بریدونو مخه ډب سوې وای.
له موسم نه دولت سمه ګټه وانه خستله، ځکه په ژمه یغه موسم چې دی په ډیرو کم امکاناتو کولای شوای ډیره پوسټه واچوي، ډیره ساحه تر کنټرول لاندې راولي. اوس کچرته هم دغه درې کتی راغلتي کېدای شي د شپږ کتی نوري هم راسي، ول اوغه نه کار نشي کولای لکه د ژمي په درې میاشتو کړای وای.
دا غزنی چارواکی په داسې حال کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د پوځي عملیاتو خبر ورکوي چې له دې وړاندې په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو د الفتح په نوم د عملیاتو په چوکاټ کې پر امنیتي پوستو خپل بریدونه زیات کړي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پر ایران د امریکا د فشارونو په ترڅ کې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر تهران تورن کړ چې له خپلو مالی سرچینو څخه د جنوبي امریکا په هیوادونو کې د ورانکار فعالیتونو لپاره کار اخلي. بلیره د ازادي راډیو د خبر څنګه راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویل په دې کې شک نشته چې ایران په جنوبي امریکا کې مالی حضور لري او تهران تر اوسه یو نړیوال ګواښ دی. پومپیو له پاراګوای څخه د کتنې په مهال پرون شنبیل وایس اف امریکا سره په مرکه کې وویل د ایران له پیسو په جنوبي امریکا کې د ناوړه هدفونو لپاره کار اخیستل کیږي. د حزب الله د لوی جنایي سازمانونو په ټوله سیمه کې د تروریستي اعمالو ملاتړ کوي. پومپیو د ایران مهان هوایي شرکت ته اشاره وکړه چې تېره اونۍ له تهران څخه د وینزویلا پلازمینې کاراکاس ته مستقیمې الوتنې پیل کړې. هغه هوایي شرکت چې واشنگټن په منځني ختیځ کې د جګړو سیمو ته د پوځي تجهیزاتو د لیږدولو په تور پرې بندیزونه لګولي دي. ښاغلي پومپیو دا په جنوبي امریکا کې د ایران مداخله وبلله او ویل چې هغه د جنوبي امریکا د خلکو خلکو ګټې نه خوندي کوي او متحده ایالاتو په وړاندې اقداماتو ته تیار دی. پومپیو زیاته کړه، موږ ایران ته د دې هیواد د کړو وړو له نظره ګورو چې په نړۍ کې د ترهګرۍ ستر ملاتړی هیواد او یو نړیوال ګواښ دی. ایران له اوږدې مودې راهیسې په سیمه کې له وینزویلا سره چې په دې وروستیو کې له سیاسي شخړو سره مخامخ دی نږدې اړیکې لري. پومپیو له سیمې څخه داسې مهال کتنه کوي چې واشنګټن په وینزویلا کې حالات له نږدې څاري، هغه هیواد چې سوسیالیست ولسمشر نیکولاس مادورو په واټونو کې د مظاهرو او له خوان ګوایدو سره چې ځان یې په خپله د دې هیواد ولسمشر اعلان کړی، د سیاسي شخړو له امله په قدرت کې د پاتې کېدو لپاره له ستونزو سره مخامخ دی. روسیا، ایران، چین او کیوبا د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې د مادورو ملاتړ کوي، حال دا چې متحده ایالات د اروپا ډېر هیوادونه او یو شمېر نور بیا د ګوایدو ملاتړ کوي. مادورو چې په 2014 کال د پخواني ولسمشر هوګو چاوز تر مړینې وروسته قدرت ته رسېدلی، د تیر کال د مې د میاشتې د انتخاباتو په نتیجه